السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي.
نن زموږ ګاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي.
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي.
من د حکومت او د طالبان څخه غواړم چې دایمي وربند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې، هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښتم چې دا د وربند درې ورځې وربند دایمي وربند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه لرو چې د وربند په اړه غږیدل.
هغه د خوشحالي اوښ کې چې په تیر کوچنی اختر کې و بهېدي، شاید د غم له اوښ کونه زیاتې وي، کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اورېدلی شئ. مهم خبرونه سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په خوندې کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزې سیمې کې د روغتیا وزارت پرون اوویل چې په تیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لږ تر لږه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني وه. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبې یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواوو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیره ونړېدلې. د دې تشدد محدود لمن په اسرائیل کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې په نتیجه کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ او ویل چې د نظم او د راوستلو لپاره به د اړتیا په صورت کې له زور هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په سلو کې 40 نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 3 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارزي دعوې هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د ماسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سه‌شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 40 تنو زیات کسان چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرانس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دنده وسپارله چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یوه نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیره کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د څو ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یوه چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونۍ ورځ د امن په فضا کې ولمانځله.
زما نوم سمیلا صافی ده. زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالی وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لاره هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونو نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې یو سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبه ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعات کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټویټر ولیکل دای د دواړو خواو له مشرانو غواړي چې سوله وکړي. خغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ پترس کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یو کلک ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوي دي چې پکې لس کسان وژل شوي دي. د اوربان په ارتباط د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربان کړی و، خو درې کاله مخکې لومړی اوربان روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربان کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربان د وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربان تمدید کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي حلیمی سره دې مرکې ته.
تیرې تجربې داسې ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راوپارېدل، خصوصا د طالبانو خوا ته چې هغوی خپلو جنګیالیو باندې ډېر غصې وکړلې، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللي وای، حتی بندیان کړل او بیا یې هغه غوربند هم ډېر اوږدې مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نه شي، ځکه یوازینی شی چې خواته پاته ده هغه د جنګ میدان ده، نور هیڅ هم سره پاتې نه دي. یو خور وای ډېر جنګ به کوو نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات واچا ورته چې خورې ولې دومره کړتېږي، وای درته وایي چې زه نه کړتېږم، خلک مې کړتوي. دلته دغه د تیر اوربان نه داسې معلومیږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګیږي، خلک یې جنګیي، خلک یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي، خلک یې نه پرېږدي چې په یو جومات کې سره کښېني. کنه خو موږ ولیدل څومره مینه محبت و، هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وې، کمې به نه وې.
یو څه وضاحت ورکړئ، څوک یې نه پرېږدي؟
طالب.
کوم طالبان؟
شیبر صاحب، د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي، موږ هرکلی ورته وایي، ځکه بالاخره دا د خاورې بچی ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي. او که د موږ خلک هغوی ته ورځي، موږ پوهیږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي چې نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي، نفرت دوام وکړي، نو یو د بل ساحو ته مه سره ورځئ.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربان تمدید نه شي؟
یو دا ده چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شي چې نه هغه وځي، د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم، البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به ایسي که موږ ناوخته ورځو ډېر قرباني به ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناً زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه د اوربان به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واورېده. د اوربند په ارتباطي خبرې وکړې، خو وی ویل چې ښایي ځینې کړۍ د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل ښه ده چې سوله ژر وشي، ځکه چې د ده په خبره سوله وروستنی حل لار ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوګیاست په دولت شپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوود مخام تر د نړۍ هر ځای کې چیاستي اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی گاونډی هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته خبرې وکړې او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبره خپل سرحدات وغځوي. همدا څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی و او ویلی و چې د افغانستان لانجه له سیاسي حل لارې هوارېدلی شي. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توندنی وکي. ښاغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل گاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي، د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولی، هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
خغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندنی وکړي ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی و او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کاراو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنیز شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنا کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په یو بیان کې ویلي و چې جنرال باجوه د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په اعلامیه کې ویل شوي و چې جنرال باجوه له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. ښاغلی باجوه ویلي چې سیاسي حل لار او خبرې کولی شي د افغانستان راتلونکی وټاکي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکې وکړې او وی ویل چې له کلونو راهیسې د ده په خبره یو لمسول شوې ډله غولوي او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. ښاغلی محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو له جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې، تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدرانه د لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې له دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړي دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومانو غواړي هیواد کې جګړې بندې شي څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته پاتې نه شي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس واخلو. نه ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه د چا اینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چېرې چکر به ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلونه زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زبیر مادر ته درس وایو. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه شي. موږ طالبانو سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
14 کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان سړی سوي استو، بس صلح ته یاست، طالبانو دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارنه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار مور لاس ورکوي، جنگ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤل زبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتېږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې 130 نجونې او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي. دغه پرورشگاه 8 کاله کېږي چې کندز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو 2 کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر 100 لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هر ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې دې جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړي چې لشکرګاه ته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وروستۍ مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربنده داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو دا اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یوه بل ته د ملامتۍ ګوته نیول کېږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر شونځي د سیشن بي د ورځې بریته اشاره کوي چې پکې لشتر لشه 500 نجونې ووشل شوې او لیکي د طالبانو له لوري د نویو سیمو لاندې کول او د یو شمېر ترهګرو ډلو له لوري بریدونو دا غوښتنه یو ځل بیا نوې کړې ده چې ولسمشر جو بایډن دې یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پریږدي او دفاع وزارت دې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نه شي او بیا په افغانستان کې ترهګرې ډلې سره یو ځای نه شي. د خبرونې په باور د بایډن متحدان د ملامتي کوته د ټرمپ ادارې تنیسیا وایي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځیان به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا له کړې تړون څخه سرغړونې وکړې. خبرونه بیا په کابل کې د متحد ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز ډابینز خبرې راخیستې دي چې وایي که چیرته د افغانستان وضعیت پسې خراب شو امریکایي پوځیان شاید د ولسمشر بایډن پر حکومت فشار راولي چې خپله ستراتیژي بدله کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان هیله مند دي چې د بایډن اداره وهڅوي چې متحد ایالاتونه او متحدان یې مخکې تر دې چې ناوخته شي نورې هڅې وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتح بن سودا په یوه وروستي مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څارنواله وایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شاملې شي. فاتو بن سودا پرون د مې په 14مه له رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغې زیاته کړه چې خپله دا ژمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملي کړي. میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د 9 کلن ماموریت پای ته یې یوازې 2 اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوي تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې آی سی سی بې پارې نه ده. هغه ویلي وو چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده. خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرائیلي جنگي الوتکو د غزې په ترنګ کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمیشتې سیمې د اسرائیلو پر خاوره له 1400 زیات توغندي وویشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اتیا فلسطینیان او 8 تن اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته له خپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړې.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تجربه.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
آزادی رادیو تا غوغی است. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوارخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې دروانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثرې د ښوونځي زده کوونکي وو ټپیان دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کورکلی راډیو ډرام.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړه یې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دوی مواده
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه واز د خوراک څخه او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
چې زله پر یغ نفقه غذا کالی دی وسیدلو ځای مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري سي دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم. خاوند می بلک خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زمي له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کاله کیږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند می هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قصدار دی، هغه خزې پرې زور ورده، موږ ته یې نه راپریږدي. هر څه خپل کوم. هند اوس هم چې راغلم، له لارې می ماشومان ته د پنځو روپو ولا جرابې واخستې چې ماشومان می راته نه جوړ نشي. اوس لسی ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا و چې میړه یې ور باندې بلخزه کړی ده. دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده. لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي. برېښنا یوه بلخزه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې د مرضی ښکاري. خو د تیخ ژوند سره کې له ورایه په ژړه مخکې ښکاري. د برېښنا په خبره میړه یې بلخزه کړي او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستونې په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزي لیږي. ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي. ځینی خځې هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نږدې راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نورې میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانې ډېرې زیاتې خوشحاله دي. حتی زما دپاره چې زه کله هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپله ما تشویقوي، ما ته وایي چې ته دریم واده وکړه. نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بې سواده دي، سواد نه لري. او ما سره هم د کور والا د دواړو خوښه ده، ولې چې د دوی زما هغه مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولی.
د افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانع قانون له مخې په دغې هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه ډېر شمېر یې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر بنسټ د یوه نارینه لپاره له یوې څخه د زیاتو ښځو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخي ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپوره وهل تکول لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي. خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ ایستل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 19 خزو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي. خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکې نه واده کړی و، اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته وویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې. خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکم، د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. زه به ستاسو په وجه باندې د ډیر امت څښتن یم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ میرمنې اولاد نه کیږي.